دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د ګلرز کال 2020 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13 آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سخت نیوکې کړي او ویلي حکومت ته به په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. پاکستان ویلي هندوستان سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګه سرحدي لار به د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس نمله شوي دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټوله شمېره 15,200 او شپږ شپېته ته رسېدلې. افغا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 12 میلیونه او 1.9 لاکه ته رسېدلې او تر اوسه د دې د لاسه 15 لکه او یو کم او یا زره نه زیات خلک مړ شوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13 آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سختی نیوکې کړي او ویلي حکومت ته به په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. سینیٹ کې د حکومت اتحادی ګوند ایم کیو ایم یو سینیٹر محمد علی سیف په 13 آئینی ترمیم او 13 قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون په سر د بحث لپاره یو بل وړاندې کو، خو د اپوزیشن ګوندونو د سخت مخالفت وروسته د سینیٹ چیرمین دغه بل رد کو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو سینیٹر عثمان کاکړ په سینیٹ کې د وینا په وخت وویل پاکستان صرف د پوز لپاره نه دی جوړ شوی بلکې د بیلابیلو قانونو سره تعلق لرونکو 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ کړل شوی او دا چې قانون جوړولو اختیار به د اولس د منتخب نمائندګانو په لاس کې وي. نوموړي تور لګولې چې د پوز په وینا په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون خبرې کیږي. پاکستان ویلي هند سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه پرانیزي. د پاکستان خارجه وزارت بیان دی عائشہ فاروقی میډیا ته لیکلی یو بیان کې ویلي دغه فیصله د افغانستان حکومت په ځانګړي درخواست او د افغانستان ترانزیت ټریډ یا تجارت کې د مرستې کولو په رڼا کې کړي. نوموړي ویلي پاکستان د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون لاندې خپلې وعدې سرته رسولي او په ټولو سرحدي پولو باندې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د کورونا وایرس خورېدو وړاندې حالت ته رسولې. د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم نن په ټویټر باندې ویلي افغان سوداګرۍ ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پاکستان فیصله کړې چې د هندوستان سره د افغان سوداګرو د مالونو لیږلو لپاره د واګا سرحدي پوله د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. محمد صادق په ټویټر ویلي پاکستان د وړاندې نه د افغانستان سره په سرحدي پوله په ټولو لارو د دوه اړخیزه سوداګرۍ فعالیتونه په ځای کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي افغان حکومت په وروستیو ورځو کې 170 نور طالب قیدیان خوشی کړي خو طالبان په خپلو وعدو پوره کولو کې پاتې راغلي. د ملي امنیت د شورا بیان جاوید فیصل نن په ټویټر ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې 4099 طالب قیدیان خوشی کړي دي. نوموړي ویلي طالبان نه یوازې په خپلو وعدو کې پاتې راغلي بلکې تر اوسه پورې نخو زر تنه پوځي امنیتي قیدیان خوشی کړي او نه د افغانانو وژنې ودرولې دي. د ملي امنیت ویان جاوید فیصل دغه خبره په داسې حال کړي چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په حق لا غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې تر اوسه د جنگ نه بغیر بل انتخاب نه دی کړی. دا په داسې حال چې نن طالبانو د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت په ودانۍ حمله کړې. د سمنګان چارواکي وایي نن سهار خوب شا 11 بجې په ایبک ښار کې ملي امنیت او ښاروالۍ ته څیرمه اول موټر بمی حمله شوي او بیا وسلوال د ملي امنیت ودانۍ ته داخل شو. د سمنګان ولایت د والی بیان صدیق عزیزی ویلی چې د پیښې له ځایه تر دې وخته 50 ژوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي. وروستي رپورټونه وایي چې د 200 ساعتو د جګړې وروسته اوس دغه انخته ختمه شوې ده. وسله والو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس نه مړه شوي دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټوله شمېره 15,268 ته رسیدلې. پاکستان کې په تیر شواروز کې په نورو 2,071 کم اویا کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د سرکاري شمېرې تر مخه پاکستان کې تر اوسه پورې 2,05,600 کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي. د سرکاري شمېرې تر مخه په متاثر شوو کسانو کې 1,06,000 کسان بیرته ښه شوي دي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 12,000,000 رسیدلې. او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,000 خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 3,05,000 او د مړو شوو خلکو شمېره 1,05,000 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. حکومت په لوا متحده قومي موومنت یو سنټر بیرستر سیف لخوا په اتلسم آئینی ترمیم او قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون بل مخالفت حکومت مخالفو ګوندونو کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې کچري اتلسم آئینی بدلون چې د صوبو حقونه یقیني کوي په دې کې ترمیم وشو نو بیا به د پاکستان وجود هم پاتې نشي. دا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د فوز په وینا حکومت اتلسم آئینی ترمیم ختمول غواړي او فوز د دې مقصد لپاره نه دی جوړ شوی چې د اولس د ټکس نه تنخواګانې اخلي او بیا هم د عوامو پر ضد استعمالیږي او پکار ده چې فوز دې خپل کار یعنی دفاع وکړي او ملکی معاملاتو کې دې د مداخلت نه ډډه وکړي. په دې موضوع تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د دیوه خبريال اورنګزیب خان را کوي.
د متحده قومي موومنت چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په لوا غوندې د دې سېنېټر بیرستر سیف سینټ کې په ترسم آئینی بدلون او قومي مالیاتي کمیسون کې د ترمیم بل وړاندې کړی دی. خدای بل د رای استعمال پس رد کړی شوی دی. د بل په سخت ټکو کې مخالفت روستو سینټر سیف علي خان ویلي دي چې دا حق ورته د پاکستان دستور ورکړی دی چې آئین کې د ترمیم خبره کولی شي. بیرستر سیف وایي
18ویں ترمیم پر تبات ہوگی کیونکہ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ نہیں ہے.
دوی وی اتلسم آئینی ترمیم سره د قران ټکې نه دی چې پکې د بدلون خبره نشي کېده. د سېنېټر سیف لخوا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون بل مخالفت نږدې ټولو مخالفو ګوندونو کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ویلي دي پاکستان کې یو شمېر قانونه ژوند کوي او دا پاکستان د پوز لپاره نه بلکې 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ شوی دی او دلته به حکومت پوز نه بلکې ولس کوي.
منتخب پارلیمنٹ کا ہوگا اور یہاں پہ حکمرانی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوگی.
سینیٹر عثمان کاکڑ وی دا ہیوا د پوز د حکومرانه د پاره نه جوړ شوی او اتلسم آئینی ترمیم تر مخه صوبو ته د غوی حق ملو شوی دی او دا حق ورکولو کې د سیاسي ګوندونو او جمهوریت حکومتونو لاس دی. دوی وی چې پوز په وینا اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون خبرې کیږي. د جمعیت العلماء اسلام سینیٹر مولانا تورمان وی دی چې پوز د حکومتي کارونو کې مداخلت نه کوي. د کوم مقصد د پاره پوز جوړ شوی دی هغه مقصد یعنی دفاع خو د کولی نشي خود حکمرانی خوبونه ګوري.
اوسی جنگ آپ نے جیتی ہے تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے.
مولانا عطا الرحمن وی د پاکستان پوس کوم جنگ ټلے دے کوم دفاع کړه دا خپل کار کولو جوګا نه دی خو ملکی معاملو کې مداخلت کوي. مولانا عطا الرحمن دا خبره هم کړی دا ک چرې اترسم آئینی بدلون کې د ترمیم خبره وشوه یا په دې عمل وشو نو بیا به پاکستان هم نه وي پاتې. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې وړاندې د مشرقي پاکستان وسایل به مرکز استعمالول او دا مشرقي پاکستان یې محروم ساتلی وو ځکه بیا بنگلاديش جوړ شو او نن ورځ پورې اسټابلیشمنت ته دا عقل نه دی راغلی چې صوبې محروم ساتلو څه نقصان کېدی شي
اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی سٹیٹ یا گارزن سٹیٹ میں تبدیل کر.
رضا ربانی وی دا پاکستان جوڑے دو سمدستی پس دا پا یو سیکیورٹی یا پوزی ریاست کے بدل کرے شو. پس سینٹ کی اترسم آئینی ترمیم باندے دا باز پدا سے حل شوی دے چی نزدے روزو دا پاکستان صدر او دا پاکستان تحریک انصاف حکومت مهم وزیرانو پا شمول دا این ڈی ایم اے پوزی مشر لاخوا هم اتلسم آئینی ترمیم کے دا بدلون بینون راغلی وو. حکومت او پوز لخوا دا اشاره ملاو شوی دی چی اتلسم آئینی ترمیم لوجه صوبو تا زیاد اختیارات ملاو شوی دی او مرکز تا دیر کم برخه ملاوی گی.
پاکستان حکومت په تعمیراتی شعبه کې سرمایه کون کو نه غوښتي دي چې کچري دوی د روان کال دسمبر یو دشمې نیټه پورې په تعمیراتي شعبه کې سرمایه کاری وکړي نو دوی نو دا تپوس نه کیږي چې دغه پیسې یا سرمایه دوی د کوم ځای نه راوړي وو. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو او د براډکاسټینګ وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز کړی ده. پاکستان د دې سہولت اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د پیسو په غیر قانوني ترسیل نظر ساتونکو ادارې یا ایف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ترهګرو ډلو سره مالی مرستو وترولو لپاره د ادارې په وینا د عمل مهلت هم د اکتوبر په میاشت کې سرته رسیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال اورنګزیب خان راکړي.
اطلاعات و مرکزی وزیر شبلی فراز نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام مشر لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر سره یو شریک خبری کانفرنس ته ویلی دی چې دې کال یو درشتم دسمبر پورې مالی زمواره پورا کولو نه پاکستان ته سہولت ورکړی شوی دی ځکه دې موده پورا کېدو نو وړاندې سرمایه لګون کې دلته په تعمیراتي کار کې سرمایه ولګوي وروسته به بیا دا موقع خلکو سره نه وي ځکه چې پاکستان ته د رقم غیر قانوني سر ادارې یا فیټ اف لخوا ورکړې شوې مهلت کې هم کمې روزه پاتې دي.
اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں فیٹ ایف ہو گیا یہ کام فوراً کرنا ہے.
شبلی فراز وی خلق دے موقع نہ گٹا پور تکڑی یعنی رستو با بیادا موقع زکا ہم نوی چھے ایف اے ٹی ایف او نور ادارو لخوا پاکستان تا ورکڑی شوی مولد مودا ہم پورو کے دوتا نزدے دا. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام مشر لیفٹینن جنرل انور علی حیدر ویناوا چھے دے تعمیراتی شعبے دا پارا حکومت 90% پورے انکم ٹیکس ختم کرے دے وا خلق چھے آمدن ذرائع معلوم ندی آگوی تا ہم موقع ورکڑی شوی دا چھے یو درشتم دسمبر پورے غیر واضح ذرائع نہ گٹل شوی رقم با قانون نکلی او دے غیر قانونی رقم په بارے کې به حکومت دوی نه تپوس هم نه کوي چې دا کوم زینا او څنګه ګټل شوی دی. پاکستان ته دا رقم غیر قانونی ترسیل د سر ادارې یا ایف اے ٹی ایف اکتوبر پورې وخت ورکړی دی چې ادارې لخوا کوم ویشت نقطو باندې د عمل ویل شوی دی باید چې هغه پوره کړی شي. سیړنکار مهتاب حیدر وایي چې په دې کې نږدې 43 یا 44 نقطو یا پوینټس باندې پاکستان عمل کړی دی او باقی لا پاتې دي. مهتاب حیدر وایي پاکستان سره اوس ډېر کم وخت پاتې دی چې ځان د ایف اے ٹی ایف تور نوملړ کې شامل دونه بچ کړي. مہتاب حیدر وی پاکستان ویشت کے پا دیلس نکتو یا پوائنٹس عمل کرے دے اوس پاکستان سر ہم وقت کم پاتے دے شی اکتوبر میاش پورے دا ایف اے ٹی ایف باقی نکتو باندے عمل یقین نکلی زکا چے دے وقتنو کے زنی دا کلدم تنظیمون و مالی مرستے ادرولو دا پارا دا قانون سازے پا حق لہم دی. دا پاکستان حکومت وینا دا چے ایف اے ٹی ایف وقتنو باندے عمل با یقین کوی خو پاکستان کے مخالف و گندونا اس ہم پا حکومت دا تنقید کوی چے سنگا تروس پورے پاکستان دعوی کوی چے دا ترخگر و کلدم تنظیمون و مالی مرستے ادرولی دی کچرے دا با حقیقت کے شوی وو نو پاکستان او خصوصی توگا پخوانی قبلی سیمو کے با دا ترخگر پیخے ودری دلې وی.
د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د شروع د ورځې نه به د واګا د پولي د لارې افغان برآمدات بیا نه شروع کړی شي. خو د کووید 19 د مخنیوي لپاره چې کوم احتیاطي ګامونه اعلان شوي دي هغه به هم په پام کې ساتل کیږي. د خارجه وزارت ویاندې عائشه فاروقی تر مخه دغه فیصله د افغان حکومت لخوا د خصوصي خواست په بدل کې شوې ده او مقصد یې دی چې د افغانستان ترانزیت ریټ ته وده ورکړي شي. د هغې وینا وه چې پاکستان د افغانستان سره دواړه خزه تجارت او په ټولو پلو باندې افغان ترانزیت ټریډ هم بیا نه بحال کړی شوی دی. په دې موضوع تفصیلی ریپورت د دیو خبريال الیاس خان راکړي.
او د دې ځان سره پاکستان د پاک افغان ترانزیتي تجارتي تړون د لاندې خپل ژمنې پوره کړې دي. په بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان افغانستان سره ټولو پولو باندې دوړخیزه تجارت او افغان ترانزیتي تجارت د کووډ 19 نه وړاندې حیثیت باندې پرځای کړی دی. د پاکستان او افغانستان سوداګرو د پاکستان د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ ټولې تجارتي لارې هر وخت پرانستې پکار دي او تجارت د سیاست کار کېدل نه دی پکار. وی او ای ډیو سره خبرو کې د ایف پی سی سی ای یا د پاکستان د تجارت او صنعتونو د ګډ سازمان یو پخوانی صدر او د پاک افغان ګډ تجارتي سازمان مرستیال صدر انجینیر داروخان اچکزی وینا و
جما په فکر دا یو ډېر ښکار شو او د پکار د ډېر وخت شو لیکن ډېر درسته دا وخت کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارتي کوم بخندونو هغه تقریبا ټول هوا د پاکستان کوم ترانزیت د ټول دنیا ته د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا او نور ځای ته تللی شي او همدغه رنګه په افغاني مالونه چې دي هغه هم پاکستان ته او د پاکستان د لارې هندوستان ته لیږل کېدلی شي او پکار دا ده چې نور په بارډر باندې اسانتیاوې جوړې شي.
یو افغان تاجر فیض الله خان اسحاقزی د واګا پولې پرانستلو هرکلی کړی دی او وایي چې د دې پولې بندیز له وجې افغان سوداګرو ته غټ زیانونه اوړېدلي وو. ولې چې د چابهار د لارې هند ته مالونه اوړلو باندې خرچ ډېر راځي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د اوې
د لارې په خلاصېدو سره خوشاله دي د ډېر زیان بعد چې دوی ته ډېر تاوانونه واوښته په دا ډېر وخت کې هغه په دا خاطر چې دوی ویل چې دا هفته په دا څو ورځې کې به دا لار خلاصه شي او پاکستان حکومت به واجی ورکولی نو په دا خاطر د کندهار تجارانو مالونه وځنډوله. نو نن چې د افغانستان وزارت خارجه او د پاکستان وزارت خارجه کوم ویډیو کانفرنس وسو په هغه کې دا پریکړه وسوه چې د نن سبا د به دا لار خلاصېږي.
پاکستان د مارچ په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپلې ټولې ځمکني لارې د ګاونډي هیوادونو سره تړلې وې. یاد دی وی چې د افغانستان له خوا د واګا پولې د لار خپل مالونه هند ته د وړلو دوباره اجازه ورکړې شوې ده. خو افغان ټرکونه به دا نشي کولی چې واپسۍ کې د هند نه افغانستان ته مالونه یوسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت یو وخت کې څه د پاسه 3 بلیون ډالرو ته رسېدلی وو، کوم چې دا وخت د خرابو سیاسي اړیکو او د پاکستان لخوا په افغان مالونو باندې یو شمېر محصولونه لګولو له وجې څه کم 1 بلیون ډالرو ته راغورځېدلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا د انګریزي ژبې اخبار نیویارک ټایمز او د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار د ډان د ریپورټونو تر مخه امریکا او 15 وستي ایشیایي ملکونو ژمنه کړې ده چې دا قسمه اقتصادي او تجارتي روابط جوړولو لپاره به په شریکه کار کوي. د کم په وجه بچي وستي ایشیایي مارکیټونه د جنوبي ایشیایي او د یورپ د مارکیټونو سره په اسانه باندې کاروبار او کار کولای شي. سیډونکو وايي پاکستان ته د امریکا او منځنی ایشیا د تجارتي منصوبې نه ګټي پورته کول پکار دي چې خپل اقتصاد په مضبوط کړي او گاونډي هیوادونو سره پر امنه اړیکې جوړې کړي. خو دوی دا هم وايي چې پاکستان ته د افغانستان، د هندستان او د نور گاونډي ملکونو سره خپل باور جوړولي، ولې چې دغه ملکونه پاکستان ته د ډېری مودې نه د تندروي او ترهاګرۍ ته وده ورکولو په معاملہ کې د شک په نظر ګوري. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریوه خبريال ارشد مومن تیار کړی.
د نیویارک ټایم ورځپاڼه وايي د منسوبې تر مخه د هیوادونو باندې د افغانستان، پاکستان او هند سره د ریل پټلۍ او ګیس پایپ لاین د لارې تړل کیږي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایز مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل د منسوبې عملي کېدو سره په دې خطه کې معاشي بدلون، خپلمنځي ګټورې اړیکې او تلپاتې امن راتلی شي. خو پاکستان ته به د خپل ګاونډي هیوادونو اعتماد ترلاسه کول وی.
هند هم چې د پاکستان په لارې تجارت نه کوي افغانستان سره، سنتلیشن سره پاکستان چې کم مال افغانستان ته لګلو وس اغم مزي او افغانستان نور زم مال اخلي، نو کدا خپل پالیسی دا ریلو کی پاکستان او د ریجن کې کم تعلقات دی هغه بهتره کی او تجارت بهتر کی، نو دابا د معیشت د پاره به مخوي او علاقې کې امن راوستو او کشیدګي کول لپاره به مخالي.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه ویلیو د نورو امریکایي چارواکو ترڅنګ د منځنۍ ایشیا حکومتي وزیرانو سره لیدلي او د سی 5 پلس 1 منصوبې باندې ورسره خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد ویلي باثبات او سوکال افغانستان په منځنۍ ایشیا کې د سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. خوشیونکی وای دا منصوبه په پاکستان او ایران کې د چین سرمایه‌کاری او تجارتی منصوبو په موجودګۍ کې لوی چیلنج ثابت دی شي او پاکستان ته به په چین او یا امریکا کې د یو هیواد سره تجارتی اړیکې ساتل وي. د اسلام آباد اسلامي پوهنتون د نړیوال اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور پریده وای پاکستان ته به په دوه هیوادونو کې د یو سره د تجارتی اړیکو ساتلو فیصله کول ګران وي او د نورو هیوادونو ګټو حفاظت پر ځای ورته خپلې ګټې په پام کې ساتل پکار دي.
او زه به دا وایم چې هغه د سړی جګړې کولډ وار چې کومه زمانه ده هغه بیا مخې ته راځي. لکه یو طرف پاکستان خاص کر چې 1960 کې کومه د پاکستان او 1980 کې کومه د پاکستان پالیسي وه کومه بهرنۍ تګلاره وه، نو زما په خیال چې هغه چیز به دوباره بیا دلته راځي او پاکستان به زما په خیال چې یو هیواد هم نظر انداز کوي نه، یو طرف ته به د چین نه خپله فائده لري، بل طرف ته به د امریکا نه خپله فائده لري. یو هغه بلن تفاوت سیستم چې دی هغه د پاکستان د جغرافیې په وجه باندې به یقینا چې دلته موجود وي.
څېړونکي وایي د امریکا دا منصوبه په دې خطه کې د امن او سوکالۍ سبب ګرځېدای شي، خو په افغانستان کې امنیتي وضع د پاکستان، هند او افغانستان سره اړیکې او د امریکا د چین او ایران سره تعلقات په دې منصوبه اثر انداز کېدای شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان چمن سرحدي پوله باندې ناس پر لټکونکي تاجران او د سیاسي او مذهبي ګوندونو احتجاج کوونکي وای چې دوی د حکومت لخوا د پاسپورت په شرط باندې په دغه پوله باندې د تګ راتګ د فیصلې غندنه کوي. دوی وای دغه فیصله ورته د منلو وړ نه ده. د دې فیصلې پر ضد د دوی د خبرګون په حق له دیوا خبريال نعمت الله سرحدي رپورت تیار کړی.
د چمن او استنبول ډاکټر مین سره د پول پرانستلو د پاره پر پرلت ناس د پښتون غوړنی غورځنګ او سیاسي مذهبي ګوندونو غړو او تاجرانو یو احتجاجي لارون وکړي. د شهر د سړکانو څخه د تیر دوه پس د ولسوالۍ ودانې او مخته احتجاجي غونډه وکړه چې د حکومت پاکستان څخه د چمن سره د پول پرانستلو غوښتنه کول.
چمن پاک افغان باندې دروازه، چمن پاک افغان باندې دروازه، چمن کوچ پلي نارا نارا چې پښتون
په دغه محل و دغه پرېدول خلکو ته په خپل ویناو کې د پرلت مشرانو وویل چې حکومت پاکستان د پښتونخوا په ماشه کتلیام لاس پورې کړی دی. د سیمو خلکو ته د روزګار زمينه برابر کړې نه ده چې پر دوی باندې سرحد نه ببره بند کو چې اول د کورونا عالمی وبا د مخنیوي بهنه کول ووس وای چې پر پاسپورت لاري برابر ته مات وی. د دغه پرلت یو مشر اسلام مسکزي په دغه محل و وی وې دی وته دارنګ وویل
اجد چې دیغه په پاکستان کې نیمه په افغانستان کې دی، دا رقم کورونا دی نیمه په پاکستان کې نیمه په افغانستان کې. د دې لپاره زه د وزیر داخله سپښتنه کوم چې د ترتیب څنګه سره جوړې د پاسپورت هغه ځکه چې موږ پاسپورت په یو صورت نه منو نه منلې دي او موږ د دې خبره چې دا هغه موږ مستردو.
تر پرلت ناس تاجرانو د سازمان مشر عبد صادق اڅکزي بیا وویل چې دوی یوازې د چمن پوله د سلرومي میاشتې مخکې حالت باندې خلاصه غواړي کیندې دغه احتجاج به نور هم پر مخ دوام واخلي.
دا ولس سلويش ورځ کیږي پر احتجاج دی په درنو دی د ډي سي اپس مخلم زي د سکیورټي فورسز مخلم زي خپل اعلان کوي د ناري وي د خپل حقوقو ترجمانی کوي او د ظلم او د جبر خلاف आवाज پورته کړی دی. 1 پوینټ ایجنډا د خالص صرف پاک افغان بارډر دی د تګ را تک د پاره د 2 مارچ مخ کې کوم اعلان او کوم صورتيالو هغه رقم دی لګ.
په دغه احتجاجي لارون او پرلت کې د مدني ټولنې فعالونو هم ګډون درلودي چې د یو تنظیم او لسی خادم مشر نیم ناظم وی وی دیوته بیا وویل
په چمن کې نه باغاستا نه زراعتستا نه پکچیستا نه یو بل داسي روزګار ذریعہستا. زموږ دا وایده کوم د روزګار ذریعہ چې دا بایو دوستي دروازه ده او دا بارډر دی. موږ د حکومت بالا سره د صوبایي ګورنمنت سره د وفاقي ګورنمنت سره دا مطالبه کوو دا ټول پرلت د ټول چمن دا مطالبه ده چې زموږ د بارډر دروازه دي خلاصه کی
ته دواړو دولتونو تر مابین زړه تجارتي مالونو څخه ډکو گاډو تک راته کاوي چې دغه پرلت او د دجاج لامل هغه بندي کڅه هم حکومت پاکستان د چهارشنبه څخه د چمن او تورخم لاري او افغان تاجرانو ته د واګاله لاري د ترانزټي مالونو وړلو اجازه ورکړل خو د تبې سرکاري چارواکي هم دا منی پر روان او نه کی د چمن په لبه د میدو د وخت لپاره پرانستل سي چې دغه وخت پر کې دوه سره بیا د خلکو رفتامات پر پاسپورتونو باندې وی نعمت الله سرحدي وی او ای ڈی وا چمن
دا د وایس اف امریکا ڈی وا خبری خبرونه ده. د بلوچستان سرحد کوټه کې سوداګرو د کورونا وایرس لامل په بلوچستان کې هوټلونو او ریسټورانټونو ته د خلکو د تګ اجازه نه ورکولو پر ضد لاریون کړی دی. لاریون د کوټې د میټروپولیټن نه شروع شو. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په ملک کې ټول تجارتي او سوداګري برخو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده، خو اوس پورې هوټلونه او ریسټورانټونه چې د کورونا وایرس د وبا خورېدو پس بند کړی شوی وو، هغوی ته د کار کولو اجازه نه دی ورکړل شوې. چې د دې د لاسه د هوټلونو او د ریسټورانټونو کاروبار کوونکي د زیان سره مخ دي او د دې کاروبار سره تړلي ډیر خلک بې روزګار دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د دې خبريال حمید سمسور راکړي.
دغه احتجاج د کوټي د شاروالۍ له دفتر څخه پیل شو. ګډونوالو پر انسکم سړک، جنا سړک او پر کنداري بازار باندې لاریون وکړي. دوی دا حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول. بیا د کوټ شار تجارتي مرکز باچا خان چوک ته ورسېدل. هلته یې احتجاجي ناسته پیل کړله. وې احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال باندې د مرکزی انجمن تاجرانو جرنات سکتر علاداد ترین وویل چې اوس ټول کاروباري څنګه ته د پرانستل سو امر سوي دی. هو هوټلانو او ریسټورانټ ته دا اجازه نسته چې دوی ګراکان کښینوي. هم له دغه سبب دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا روان دا اولی ورځ سه د ودو حالونه چې دي شهدي حال چوته وای دا ټول بندو د نن نه پوری باندې یو میاشت ونیمه مخکې هوټلانو د سبدا کډر اجازه ورکړي. دوی ګراک ته پرسل کول سي، ګراک په هوټل کې سکشنول دي. نو په دې د هوټل ولا خرص نه وځي گزارانه کېدل او د ودو حالونه چې باندې شهدي حال نور ډېر خلک به روزګار دي، نور چې کوم نه ټینټونه دي، دا ټول خلک د ودو د حال سره د دې دغه تړل دي. او د دې سره سره هوټل والا او سره نظامی ډیر بد سلوک او ډیر درنې جوانی په لګولې.
مرکزی انجمن تاجران د نرم بندیز د ختم کې دوه غشتنه هم کوي. د دوی په خبره چې اختر اوس را نږدې دی او دوکانو ته یوازې د ماشام تر او بجو پوری د خلاصې دوه اجازه سته. بیا لاغه ورسته ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل کېږي.
او بل مردا مطالبه چې اختر روان دی د کوانو ټیم د وو بجو له وو بجو سره مې چې لاس بجو تر دا وغه زول سي.
تاجران وویل کچيري د دوی غشتنی و نه منل سي نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکي.
مجبورن مجنن روډ ته راوتلیو او سبات بلوچستان ایالتي اسمبلی و مخته در نور کوو. نو په داسې سله کې موږ د پرلت نه پرمنان چوک روان دي او موږ خپل مطالبه پر کول او غواړو سم مطالبه ومني.
د تاجرانو سازمانونه ویي چې د کورونا د بندیز له سبب زخه لتیرو څلورو میاشتو زخه د دوی تجارتي چاري په ټاپه باندې درېدلې دي چې له سبب دوی له سختو اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ کړي دي. حمید سمسور، وی او ای ڈی وا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
کرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈی وا ریډیو دی. نن د ګلورس کال 2020 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا اتلسم آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سخت نیوکه کړي. او ویلي حکومت تبا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کی. پاکستان ویلي هندستان سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. په پاکستان کې نور یو کم او یا کسان د کورونا وایرس نمله شوې دي. د په دې سره په ملک کې پرې وایرس د مړو کسانو ټوله شمیره 15,200 ته رسیدلې. په پټونه نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 12 میلیونه او 1.2 لک ته رسیدلې او تر اوسه د دې د لاسه 15 لک او یو کم او 1000 نه زیات خلک مړ شوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په پارلیمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت له قاعده اتلسم آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون قبولو په سر سختی نیوکه کړې او ویلي حکومت تبا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون قبولو اجازه ورنکې. سینیټ کې د حکومت اتحادي ګوند ایم کیو ایم یو سینیټر محمد علي سیف په اتلسم آئینی ترمیم او لسم قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون په سر د بحث لپاره یو بل وړاندې کو خو د اپوزیشن ګوندونو د سخت مخالفت وروسته د سینټ چیرمن دغه بل رد کو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو سینیټر عثمان کاکړ په سینټ کې د وینا په وخت وویل پاکستان صرف د پوز لپاره نه دی جوړ شوی بلکې د بیلابیلو قانونو سره تعلق لرونکو 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ کړی شوی او دا چې قانون جوړولو اختیار به د اولس د منتخب نمائندګانو په لاس کې وي. نوموړي تور لګولې چې د پوز په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون خبرې کیږي. پاکستان ویلي هند سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه پرانیزي. د پاکستان خارجه وزارت بیان دی عائشه فاروقی میډیا ته لیکلي یو بیان کې ویلي دغه فیصله د افغانستان حکومت په ځانګړي درخواست او د افغانستان ترانزیت ټریډ یا تجارت کې د مرستې قبولو په رڼا کې کړي. نوموړي ویلي پاکستان د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون لاندې خپلې وعدې سرته رسولي او په ټولو سرحدي پولو باندې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د کورونا وایرس خورېدو وړاندې حالت ته رسولې. د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم نن په ټویټر باندې ویلي افغان سوداګرۍ ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پاکستان فیصله کړې چې د هندستان سره د افغان سوداګرو د مالونو لیږلو لپاره د واګا سرحدي پوله د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. محمد صادق په ټویټر ویلي پاکستان د بلاند نه د افغانستان سره په سرحدي پوله په ټولو لارو د دوه اړخیزه سوداګرۍ فعالیتونه په ځای کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي افغان حکومت په وروستیو ورځو کې 190 طالب قیدیان خوشی کړي او طالبان په خپلو وعدو پوره کولو کې پاتې راغلي. د ملي امنیت د شورا بیان جاوید فیصل نن په ټویټر ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې 4,099 طالب قیدیان خوشی کړي دي. نوموړي ویلي طالبان نه یوازې په خپلو وعدو کې پاتې راغلي بلکې تر اوسه پورې نه خو زرتنه پوځي امنیتي قیدیان خوشی کړي او نه د افغانانو وژني او درولي دي. د ملي امنیت ویان جاوید فیصل دغه خبره په داسې حال کړي چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د بندیدو په حق لا غوښتنې رد کړي دي او ویلي دي چې تر اوسه د جنگ نه بغیر بل انتخاب نه دی کړی. دا په داسې حال چې نن طالبانو د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت په ودانې حمله کړي. د سمنګان چارواکي وایي نن سهار خو شایو لس بجې په ایبک ښار کې ملي امنیت او خاروالۍ ته سیرمه اول موټر بمی حمله شوي او بیا وسلوال د ملي امنیت ودانې ته داخل شو. د سمنګان ولایت والی بیان صدیق عزیزی ویلي چې د پیخې له ځایه تر دې وخته 50 ژوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي. روسي رپورټونه وایي چې د 207 د جګړې وروسته اوس دغه انخته ختمه شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. په پاکستان کې نور یو کم او بیا کسان د کورونا وایرس نمړ شو دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټول شمیره 15,200 ته رسیدلې. پاکستان کې په تیر شواروز کې په نورو 2,001 کم او بیا کسانو کې د کورونا وایرس پخلې شوې دي. د سرکاري شمیرې تر مخه پاکستان کې تر اوسه پورې 2,015,600 کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوې دي. د سرکاري شمیرې تر مخه په متاثر شو کسانو کې 1,09,700 کسان بیرته ښه شوي دي او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 12 میلیونه او 1.2 لک ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15 لک یو کم او یازره او شپږ سو خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 3 لکه او 15,000 او د مړو شوو خلکو شمیره 1,015,000 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړې ده. تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس د خونړۍ وبا رومګي رنځوران د کال 2019 د دسمبر په شروع کې په چین کې معلومه شوې وو، خو چین دغه وخت دغه رنځوران پټ وساتل. وروسته د دې وبا په دنیا کې د خورېدو نه پس د دنیا د مختلفو ملکونو مشرانو خصوصا د امریکې صدر ټرمپ بیانونه ورکړل چې دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د قائمې یوې لیباټرۍ نه راوتی او په دنیا کې خور شوی دی. د امریکې سرکاري چارواکي نن هم نه صرف په دې خبره ټینګ دي چې کورونا وایرس بنیادی طور د چین نه خور شوی دی، بلکې وخت تیرېدو سره سره د امریکانو چارواکو په بیانونو کې دا د فکر وړ بدلون هم راغلی دی چې چین د قصده دا وایرس دنیا ته او خصوصا امریکې ته د یو بایو کیمیکل وسلې په توګه راخوشې کړی دی. په دې لړ کې د امریکې په مشهوره هفته ایزه مجله نیوز ویک کې د امریکې د صدر ټرمپ د یو نږدې سلاکار بیان خور شوی دی، په کوم کې چې د ویلي دي چې چین کورونا وایرس د یوې وسلې په توګه راخوشې کړی دی. نیوز ویک خپل رپورټ کې د تجارت او د مصنوعاتو د پالیسۍ په حقله د صدر ټرمپ د سلاکار د پیټر نویرو فاکس نیوز ټلویزیون چینل سره د کړي مرکې په حواله لیکلي دي چې چین زمون په ناخبرۍ کې په موږ باندې د کورونا وایرس په شکل کې د یوې خونړۍ وسلې گزار کړی دی. د صدر ټرمپ سلاکار پیټر نویرو دا هم ویلي دي چې د چین له طرفه په امریکا یا په نورو الفاظو کې په ټوله دنیا دا قصدنی خونړۍ حمله څه اتفاقي معامله نه ده. ښاغلي پیټر نویرو اندېښنه ښکاره کړې ده چې چین د امریکې خلاف د هرې لارې استعمالولو نیت کړی دی. نیوز ویک خپل رپورټ کې لیکي چې د چین خلاف د صدر ټرمپ د سلاکار د بیان نه پس نیوز ویک په واشنگتن کې د چین سفارتخانه سره د ښاغلي پیټر نویرو په بیان د تبصرې کولو لپاره رابطه قائم کړله، خو د چین د سفارتخانه لخوا ورته هیڅ جواب ورنکړی شو. نیوز ویک لیکي چې ساینسدانانو د خونړی کورونا وایرس په یو لیباټری کې د جوړولو او بیا امریکې ته د نقصان رسولو لپاره لیباټری نه بهر د خورولو قیاس او امکان رد کړی دی. خو دې ساینسدانانو دا ضرور ویلي دي چې دا وایرس امکان لري چې غیر ارادي طور د چین د یو لیباټری نه راخلاص شوی دی. د نورو ډیرو ماهرانو او ساینسدانانو یقین دی چې حقیقت پسند خبره دا ده چې دا وایرس په قدرتي ذریعه په انسانانو کې خور کړی شوی دی. نیوز ویک خپل رپورټ کې نور لیکي چې د کالیفورنیا په لاجولا ښار کې د سکریپ نومې د څېړنې ادارې د مایکرو بایولوژي د شعبې یو نامتو پروفیسر کریستین اندرسن ویلي دي چې د کورونا وایرس په قدرتي توګه د خورېدو ډېر وړاندینی شهادتونه او واقعات موجود دي. پروفیسر اندرسن وایي چې موږ سره په موجوده وخت کې دا معلومات نشته چې کورونا وایرس د یوې لیباټرۍ نه راوتی دی، خو د صدر ټرمپ حکومت په څو سوکره ته دا خبره کړې ده او نن هم کوي چې په دنیا کې د خونړۍ وبا د خورېدو باعث جوړېدونکی کورونا وایرس د چین د یوې لیباټرۍ نه راوتی دی. البته د صدر ټرمپ حکومت دا قسمه ثبوت یا ثبوتونه لا عام کړي نه دي، خو چین نن هم په خپل دې خبره ټینګ دی چې د کورونا وایرس په معامله کې پی لګیدونکي ټول تورونه دروغ دي. چین وایي چې صدر ټرمپ د کورونا وایرس د وبا په مخنیوي کې په پاتې راتلو د دې ټوله علا بلا اوس په چین اچول غواړي. امریکا کې نن ورځ هم د کورونا وایرس د لاسه د دنیا د نورو ټولو ملکونو نه زیات خلک مري او زیات شمیر کې به ناروغ دي. هر کله چې د یورپ او د نور ختیځې ایشیا ډېرو ملکونو دا وبا تر ډېر حده پورې قابو کړی ده. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د کورونا وایرس خونړۍ وبا په 13 نومبر کې چین نه سر راپورته کړو.
تاسو تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوښتي. د پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې یو ځل بیا د ترهګرو په فعالیتونو کې او په ترهګریز حملو کې زیاتې لیدل شوې ده. او په دې کې تازه پیښه د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر وای چې پرون د اتوار په ورځ شوې ده چې د ترهګرو لخوا په یوه حمله کې د پاکستان د فوز څلور فوزیان وژل شوې دي. د قبایلی ضلعو نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای دغه پیښې ښایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلی ضلعو کې د تندرو په مکمله خاتمه کې پاتې راغلي دي. د کوم چې دوی داوی کوي خو دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای چې په یوه سیمه کې امن جوړول مدام لا ډیر وخت اخلي او په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ د پیښو زیاتېدو یو سبب د دې سره په پوله پروت په گاونډي ملک کې د بدامنۍ حالات هم کېدای شي چې د غسیمت هم محفوظ نه ده پاتې. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال عدنان بتني راکړي.
بیان کې دا هم ویل شوې چې امنیتي سرتیر د زیات رسېدو سره سم په سیمه کې موجود وسله والو ډزې پیل کړې. سې په پایله کې څلور پاکستانی عسكر هم وژل شوي. د سیمه ته میډیا رسد نه کیږي چې هلته نه کره او رښتینی معلومات تر لاسه کړي. په شمالي وزیرستان کې ضربې عذاب عملیات ورسته او بیان د امنیتي پیشه سیوا شوي چې پکښې د عامو خلکو هدفي وژنې او په امنیتي سرتیرو بریدونه کول شامل دي. په شمالي وزیرستان کې د شپږکلن ضربې عذاب عملیات ورسته او بیان د امنیتي واشوی چې پکښې د عامو خلکو د هدفي وژنې او په امنیتي سرتیرو بریدونه کول شامل دي. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې هم په تخیل تحصیل محمد خیل سیمه کې د یو کسر لتن څخه جدا کړی شوې او هم په دغه ورځ میرالي تحصیل خیسور علي خیل سیمه کې هم د وطنکي ځوانان چې عمرونه شپارس او ولس خلکو په هدفي برید کې وژل شوی وو. پولیسو ویلي وو د کورولو په موديت مقدمه د نامعلومه کسانو پر خلاف درج کړي. په شمالي وزیرستان کې دغه امنیتي پیښه په داسې حال کې واشوې چې تر چشپش کله وړاندې د امنیتي پرځت په کال 2004 لسم کې په پراخه کچه سره ضربې عذاب نوې پوځي عملیات ترسره شوې دي. او په وزوی دي عملیاتو پر مهال وسله وارد پراخه ضربونه لګولې او دوی له قبضې څخه شمالي وزیرستان په بشپړ توګه اخلاص کړی. د سیمینا د قومي پارلمان منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ وای دوی بیا پوښتنه کوي چې تر ضربې عذاب عملیات وروسته امنیت په ځای کړی شوی بیا دلته نه امني څرنګه د حملري
فوج ته پاتې کېدو د پاره باغې سندس جواز خامخا لټای مونږ له دې خبره جواب راکې صلاحیت نشتا د دې طرح غره ختمولو د دې صلاحیت موي نو بیا هم ډیفینیټلی دا خبره ده چې بیا مو اراده نشتا د دې طرح غره ختمولو لکه دا خو مطلب دا دی چې دا خو ما په خیال باندې هلیت یو انتها څنګه نه چې دا تاسو سپین میدان پرې دما او کډو کما نو بیا ته غسپین میدان هم نشه کنټرول کولای او هغه کې به ته ترګری نشه ختمول.
په دې تیر ورځ پیښه په ملکی کچه د افسوس سرګندونه شوه او په کمی پارلمان کې د حکومت مخالفه شاباز شریف له وژل شوی عسكر د اطلان لنوم سره یاد کړي. خو په سوشل میډیا دغه پوښتنه کې شوه چې اطلان ویل دا پوښتنه څوک ولې نه کوي چې د ضربې عذاب عملیات وروسته بیا هم هر ورځ پاکستانی امنیتي سرتیری په وسله والو بریدونو کې وژل کیږي او د هغه لپاره څوک आवाज نه پورته کوي او نه د پاکستان په مطبوعاتو کې ځای ورکړل کیږي چې څنګه وسلوال په شمالي وزیرستان کې په خلاص مټ فعالیتونه تر سره کوي. په دې اړوند فوز یو پخوانی افسر او دفاعي څارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای
تر څو پوری چې افغانستان کې پورا امن نه راغله او هغه ځکه چې کم جنگ دی هغه تر څو پوری نه ختم شوه او نو یقین خبره ده چې نه افغانستان کې او نه پاکستان کې امن راتللی شي. په دې ختمې دلته څه تاسو باندې کې تاسو ته ما دا صدور طرفونه وکړل چې یو علاقایي دی بل د پاکستان یا د افغانستان تر خپل تر د نن نه دي او درېمه خبره را چې د خلکو کوم سټین دي او څلورمه خبره دا ده چې قسمه امبيات په مستقبل کې هم کیږي تر څو پرې چې دا ټولې مسالې په یو ځل باندې نه دي حل شوي.
د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې عذاب عملیات وروسته سیمایز خلک پر روانه نه امنۍ اندېښنې لري او وايي بیا وسلوال سره یو ځای کیږي. دا دې هم یادوي چې په وروستیو جون میاشت کې د امریکای سټیټ ډیپارټمنټ په خپل کارنیز ریپورت کې ویلي وسلوال په پاکستان کې اوس هم مضبوطې ځالې لري. خو پاکستان په دې ریپورت د غمرازۍ اظهار کړی او دا ریپورت رد کړی وو. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه غوښتي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا په افغان حکومت تور لګولې ده چې د امن پروسه کې خندونه جوړي چې په وجې په افغانستان کې جګړه دوام مومي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په خپل ټوئیټر لیکلی دی چې د امن د بین الافغاني خبرو شروع کولو د پاره د دوه تړون عملی شي کم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. افغان حکومت دا خبرداري ردی او وای چې طالبان خپل ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي. تفصیلي ریپورت په د افغانستان نه حکمل روان راکړي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی او ټینګاري کړی چې افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل لپاره باید د دوه تړونه ملیشي چې د دلیل امریکا سره لسلیک کړی دی. نو موري د تړونه ملیکی دل د توتريخوالي کمښت او د بین الافغاني خبرو د پیل لار بلل خو ویلې دي د تړونه ملیکی دو په صورت کې توتريخوالي کمښت او د جګړې درول غیر منطقي غوښتنه ده. د طالبانو ویان دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیق پر خپل ټویټر ولیکل چې اوس هغه وخت دی چې د طالبانو ډله له توتريخوالي لاس واخلي او په رښتینې ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. او دا هم ویل دي چې د طالبانو لخوا پر خارونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه چې خلک یې قربانیان دي د نړیوال ټولنې او خلکو حق هیلي ته زیان رسوي چې د خبرو پیل او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر له دواړو لورو د بندیانو د خلاصون بهیر پر ژر بشپړولو ټینګار کړی او دای دي سنځي دی هل لارا او منطقي د ریس بللای دی. طالبانو 13 ورځ وویل چې په غور، هرات او کندهار ولایتونو کې د افغان حکومت زندانیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي افغان حکومت په دې ورستۍ ورځو کې 130 طالب بندیان خوشي کړي خو طالبان په خپل ژمنو کې پاتې بولی. او د ملي امنیت شورا ویان جوید فیصل د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې 4199 طالب بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلی و دی وسلوالو طالبانو 1529 زندانیان چې د مخدراتو کو کاچاګ سړی تختونی جنسي تیری د خزو سنگسارولو ترور او نور حکومت وبدي جرمونو لکابله زندانی دی نه خوشی کوي او ل طالبانو یو غوښتي چې افغان حکومت ته د خپل بندیانو نه وای نوملړ وسپاره. هغه ویلی طالبان په خپل ژمنو کې پاتې راغلي نه دی حکومت زر تنفوزي امنیتی بندیان خوشی کړي او نه د افغانانو وژنه درولې ده. غوښتل مو په دې اړه دی افغانستان ملي امنیت شورا نظر د ځان سره ولر خو د هڅو سره سره په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو د سیاسي چارو شنون کې نصرت الله حقپال وای دی بندیانو د خلاصون پروسه د خند او ځن سره مخامخ د افغان حکومت غواړي چې یو څه وخت واخلي او دغه پروسه یو څه وزنډوي. خو ظاهرا چې د امریکا د هڅو نخکاری هغوی تلوار لري او ډونالد ټرمپ حکومت غواړي چې د نوومبر تر دریمې پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ ولري او بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دوی زیاتوی داسې ښکار چې سیمه ایز او منطقوي چاپیریال دی ته چمتو دی ترڅو بین الافغاني خبرې پیل شي.
د زمي خلزات سفر ته په کتو سره د دوی هغه فشارونه چې راوړي وو تاسو کې د مصالحه علي شورا د مشر عبدالله خبرې وګوري هغه هم د زندانیانو په خوشی کولو ټینګار کړی وو. نو داسې ښکار چې سیمه ایز او منطقوي چاپیریال هم دی ته چمتو دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي او امریکایان تر ټولو دی ډیر غوښتونکي دي. ظاهرا خصوصا هغه ادارې چې د زلمی خلزاد ملاتړ کوي. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت بین اتفاق خي او دوی به د طالبانو بندیان خوشي کې بین الافغاني خبرې به پیل شي.
تاکل شوی و چې څومره دا وړاندې دي طالبان او افغان دولت د پلاوی ترمن خبرې پیل شي. خو ظاهرا د زندانیانو د خوشي کولو پر سر اختلافات او لامل دا خبرې تر دې د مزنډې ده لیدې. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تعلیم یافته خزو لپاره د ډیجیټل سکلز پروګرام یا د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې د هغو مهارت زیاتولو په غرض د نړیوال بانک او ملټي ډونر ټرست فند پر مرسته د یو پروجیکټ پرانیسته کړی ده. په دې پروجیکټ کې به د صوبې 3000 خزو ته په ټاکلې شوې موده کې د کمپیوټر مختلف کورسونه خودلې کیږي او دوی به د دې جوګه کولای شي چې په مارکیټ کې د انټرنیټ د لارې آنلاین کاروبار وکړي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ چارواکي وای د پروجیکټ مکمل دو وروسته به د 20% خزو ته په دې پروګرام کې شراکت کوونکی کمپنی د نوکرو ورکولو پابندۍ. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریوه خبريال عبدالرزاق راکړي.
د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ لخوا دا پروجیکټ د نړیوال بانک په مرستې سره پیل کړل شوی دی. د پروجیکټ منیجر محمد بلال ویو ویډیو ته ویل د دې منسوبې شروع کول مقصد زنانه وتا د انټرنیټ د لارې د ځان د پاره د ګټي وټي لار خونه کول دي.
ورډپریس ټریننګ دی، اډا فوټوشاپ ټریننګ دی، د دین علاوه ای ډبلیو ایس کوم وته وی کورسېرا کوم دی، دا مختلف کورسز دي. مختص شو فند چې د دې لپاره کوم دی هغه تقریبا 1.5 کروڑ روپے دی، 15 ملیون. انیشلی کوم 1500 فیمیل دی هغه د کووډ 19 په وجه باندې مونږ دا انلاین ټریننګ ورکو. د دین پسته کوم نه مونږ مون فزیکلی ټریننګ دی ته ورکو په ډیفرنٹ یونیورسټی
د چارواکو د وینا تر مخه په ډیجیټل سکلز پروګرام کې د 18 کالونه تر 1.5 کالو عمر پورې میرمنې د دغه ادارې په رسمي ویب سایټ د رجسټریشن کولو وروسته د تربیتی پروګرام برخه جوړېدلی شي. په خیبر پختونخوا کې د کمپیوټر پروګرامینګ ټیکویل نومې یو ادارې مشره مهری نباس وایي چې زیاتره میرمنې د تعلیم تر سره کول وروسته د نوکرو د نشوالي لکبله په کورونو ناستې وي. نوموړي وایي کچري دغه زنانه د کمپیوټر پروګرامونو په اړه پوهه تر لاسه کړي نو د هغې په مرسته سره د کورونو دننه پیسې ګټلی شي.
که دغه سي جن کې فریلانسنګ ځکه خپل کاروبار شروع کړي نو هغه لپاره خو بدا ډیره زیاته خبره وي، او بل دا چې ډیر ملازمت خو هم ورته ملازمي شي، خو دي لکه کورونو کې ناست باندې چې کمپیوټر سکلز دکې نو دي لکه انستګرام په تھرو، ټویټر په تھرو، فیسبوک په تھرو ځان مشهورولی شي، او څنګه چې بهر ملکونو والا آؤټسورسینګ کوي لکه هغه ته بدی کار کوي او دي روزګار ګټي.
د پیښور سره تړاو لرونکي د زنانو د حقونو فعاله شګفتہ خلیق د حکومت د دې پروګرام پیل کولو ستاینه کوي او وایي چې کمی زنانه د ټولنې د دود دستور لکبله د کور بهره نوکری نشي کولای نو داسې ډول منصوبو شروع کولو سره هغه میرمنې په خپل خپل او درېدو جوګه کېدل شي.
پریکټیکلی ویمن امپاورمنت لپاره دا ډیر پوزېټیو سټپ دی. آنلاین او ورچوال ورلد خو یو بل دنیا ده، نو دې ټریننګ سره دا فائدہ وی چې دې ته به پته لګي چې د دې چې کوم سکلز دي، د دې چې کوم مهارتونه دي، هغه مارکیټ چیرته چیرته شته، او دې ځان لپاره نوې وینیوز ایکسپلور کولی شي، بزنس لپاره نوې اپورچونیټیز لپاره.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د چارواکو د وینا تر مخه پړومبي پړاو کې د پروجیکټ مودا 1 کال ټاکل شوې ده. دی وایي کمی زنانه چې په دې مرحله کې د کمپیوټر د پروګرامونو تربیت حاصل کړي نو پروجیکټ کې شراکت کوونکي کپنی به د دغو میرمنو 80% زنانه وتا د نوکرو ورکولو پابند وي. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان د وفاقي حکومت د دې فیصلې نه پس چې د ملک په شمالي برخو کې د پی ټی ډی سی ټولې هوټلې او موټلې بندې کړې شي، قریبا 450 نه زیات کارکونکي بیروزګار شوي دي. د پی ټی ډی سی د ملازمینو د اتحادیه مشر یار محمد خان بھټو وای دغه فیصله مکمل د آئین پر ضد ده، او د دې سره به په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې د سیالګری صنعت ته ډیر زیات تاوان رسی. دوی وایي دوی به د حکومت د فیصلې پر ضد خپل احتجاج جاری ساتي. خو د پی ټی ډی سی د ادارې مشر انتخاب عالم وایي چې حکومت دغه فیصله موجوده حالاتو ته د جوړې کتنې نه پس کړی ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیو خبريال احسان محمد خان راکړي.
د یادې ادارې د کارکونکو لخوا د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج هم روان شوه، او د پی ټی ډی سی د افسرانو د اتحادیې یو مشر یار محمد خان بټو وی او ای ریډیو ته ویلي د حکومت دغه ګام سره په سلګونو کورنۍ د مشکلاتو سره مخ شوې دي، او دوی به د دغه حکومتي ګام پر ضد خپل احتجاج روان ساتي.
کسان چې کوم دې نو کورونا ویسل، او هغه کسان چې کوم دې 50-150 کالو پورې چې کوم دې هغه په دغه شوبه کې په دغه کې چې کوم دې هغه تجربه و اس کې سم مراتب نه دی ورکړې، تر څو پورې چې کوم دې حق چې کوم دې نه ملاو شي ملازمینو چې کوم دې کې راکړو چې موږ بالکل احتجاج کوو، ځان بسیزو خپل بچو له چې کوم دې زمونږ نور هیڅ دغه نشته، او دغه وایي ذریعہ و دې چې کوم دې بډي فیلډ کې چې کوم دې موږ خپل ځواني ختم کړل، شل 30 کال 10 کال پورې نوکری وکړل، او اوس چې کوم دې داخلي وخت کې موږ د
پی ټی ڈی سی دغه هوټل چې پکې تر 1450 کارکونکو د مرکزی حکومت په امر د نوکرو څخه لری کړی شوې دي. د دغه ادارې منیجنګ ډایریکټر انتخاب عالم وی او ای ډیوتا د حکومتي دریس په لړ کې ویلي د دې ګام مقصد بار ملکی او ملکی سیلګرو ته زیاتونه زیاتې اسانتیاوې ورکول دي او د عالمی معیار اسانتیاوې هله ممکن دي چې دغه هوټل او کاروبارونه شخصي کمپنیانو ته وسپارل شي. په دې حقله نوموړي زیاته کړه تیر کال هم د حکومت لخوا د سیلګرۍ د پرمختګ ادارې په ټیکسلا پنجاب کې د خیبر پختونخوا په چتر، گلگت بلتستان، استک او د بلوچستان په خوزدار سیمو کې موجود دغه هوټل تړل شوی وي. د پی ټی ڈی سی دغه هوټل په خیبر پختونخوا او شمالي سیمو کې جوړې دي چې دغه د اسلام آباد نه تر لری پرتو سیلګرۍ مشهوري سیمو په منځ کې د سفری دمې او شپې تیرولو لپاره ډیر مناسب ځایونه ګڼل کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې په خپل ویناګانو کې سیلګرۍ ته د ودی ورکولو بیا بیا لوزونه کړي وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
اوسمان دی کو په نړۍ کې او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال. په هندستان کې په یو ورځ کې د کرونا وایرس د زیاتو پیښو نوې ریکارډ جوړ شوی دی. اخوا په امریکا کې د کرونا پیښې د غشانتې مخ په زیاتېدو دي او په مکسیکو کې هم د کووډ 19 نه د مرګونو شمیر د اټلي نه اوښتی دی. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وروستی حال د ډیوه همکار مجاهد جواد راکوي.
د هندستان روغتیایي چارواکو د ګولې دوشنبه پورې زوبېلی په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا 28001 پیښې تایید شوې دي. په هند کې له امریکا او برازیل وروسته د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې دي او چارواکو پکې په زیاتو ځایونو د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا لاکډاون لګولای. د مکسیکو روغتیایي چارواکو د ایتوار یک شنبه پورې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړینې شمیر له 15,000 څخه واوخت او په دې توګه د کورونا د زیاتو مړینو له پلوه په نړۍ کې څلورم هیواد شو او خلکو ته یې د ټولنیز واټن ساتل، د ماسکونو تړل او د لاسونو وینځل یو ځل بیا وړاندې کړی دی. د مکسیکو ولسمشر انډریس مانویل لوپیز اوبریډر ویلي په دغه هیواد کې د کورونا شدت په کمیدو دی او یوازې یو په څلورمه برخه ایالتونو کې پیښې زیاتې شوې دي. هغه د خلکو د ژغورل کېدو پر اړتیا ټینګار کړی خو ویلي دي چې اقتصاد هم باید ونه درېږي. په امریکا کې د اتوار یک شنبه پورې یو ځل بیا د کورونا تر شپېتو زور زیاتې نوې پیښې راپور شوې دي، ځکه چې په فلوریډا، ټکساس، لویزیانا، اریزونا او ګڼو نورو ایالتونو کې پیښې په زیاتېدو دي. په فلوریډا کې د اتوار یک شنبه پورې په یو ورځ کې د 15,299 پیښو راپور ورکړ شوی او دا شمېره له تیرې ورځې څخه 3,500 زیاته ده. په امریکا کې د روغتیا لوړ پوړو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د خلکو ترمنځ د باندې تک پر وخت ماسکونه وتړي ترڅو د وبا خپرېدل کنټرول شي او ټینګار کوي چې د ماسکونو تړل باید په ټول هیواد کې لازمي شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم د لومړي ځل لپاره هغه وخت له ماسک سره ولیدل شو کله چې د خالی شنبه پورز د والټر ریډ په نامه له یو پوځي روغتیایي مرکز څخه لیدنه کوله. ترامپ وویل کله چې تاسو په روغتون کې یاست نو زه فکر کوم چې دا ډیره ښه خبره ده چې ماسک واچوي. د ګولې دوشنبه پورز په کروشیا او څلور اسپانوي سیمو کې هم د ماسکونو تړل لازمي شوی دی. اسپانیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د کورونا په واسطه سخت ځپل شوی ده. په دغه هیواد کې تیر میاشت لاکډاون نرم شوی دی خو ځینې چارواکي یو ځل بیا د محدودیتونو لګول پیل کړی دي، ځکه د کورونا په پیښو کې پکې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی او چارواکو د کورونا د دوهمې څپې له راتګ څخه ویره څرګنده کړې ده. د جنوبی افریقا ولسمشر یو ځل بیا د الکولو په پلورلو باندې بندیز لګولی او د اتوار یکشنبه پورې د شپې ګرځ بندیز هم ولګوه. په افریقا کې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې په جنوبی افریقا کې دي. ولسمشر یې په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل چې په روغتونونو کې نور دومره ځای نشته چې د الکول پورې تړلو ټپیانو ته ځان ورسوي. په هندوراس کې بیا چارواکو اعلان وکړ چې د کورونا له امله په مارچ کې د لومړي ځل لپاره لګیدلې ګرځبندیز د یوې بلې اونۍ لپاره وکړي ترڅو د کورونا خپرېدل کابو شي. دا مهال په ګرد نړۍ کې په کورونا داخته کسانو شمیر له 1.5 میلیون او پرې د مړو شویو کسانو شمیر له 15,200 څخه زیات شوی دی. یوازې په امریکا کې په کورونا باندې نږدې 3.5 میلیون کسان اخته او تر 1,800,000 زیات نور مړه شوي دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن دی سی.